دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا وی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه اوري
وایم احمد الله ارچوال د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی غواړي په مسولانه ډول هغه جګړه پای ته ورسوي چې ډیر کلونه ای دوام وکړ خو هغه مشخصا د افغانستان نوم نه دی اخیستی ولسمشر بایدن د لوړ کول وروسته په لومړي ځل د امریکا دفاع وزارت کې د وینا پر مهال ویلی زور کارول باید وروستۍ لار وي نه لومړی د امریکا ولسمشر داسې مهال په نړۍ کې د خپلو اوږدو جګړو د پای خبره کوي چې له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه هغه څه چې لای په دې هیواد کې د نږدې شل کلنې جګړې ټغر نه دی ټول کړی بایډن پر دې خبرې له ټینګار سره چې د اوږدو جګړو د پای اراده لري وایي خو دا ډاډ مهم دی چې ترهګري نور د امریکا خلک ونه ګواښي
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله طالبان تورن کړل چې د دوی سخت دریس په کارونو کې له پرمختګ سره مرسته نه کوي عبدالله چې د ملي مصالحې د عالي شورا د ګوندونو د کمیسیون د پرانیستلو په مراسمو کې وینا کوله هیله وښوده چې د دوحې په مذاکراتو کې رامنځته شوی خنډ له منځه لاړ شي بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په غیر مستقیم ډول له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وګرځي له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي دي رولان کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي چې سوله او د افغانانو په خوښې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارو شونې دي کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي چې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هم بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغېز هم نشي کمولی کوبیا خپل دغه ټویټ په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی بهرامی هم لیکلي که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستي او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړې لاس واخلي د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان ایران روسیه او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان د ابها په نړیوال هوایي ډګر باندې د یمن د حوثیانو برید یو تروریستي عمل بللی او په کلکه یې غندلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي تروریستي بریدونه او د غیر نظامیانو او ملکي تاسیساتو په نښه کول د اسلامي احکامو نړیوالو میثاقونو او بشري حقونو په خلاف دي په بیان کې راغلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چې په خپله د تروریزم او ترهګرۍ قرباني دی سعودي عربستان د امنیت او خلکو په وړاندې هر ډول تروریستي بریدونه په کلکه غندي تیره ورځ د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د دغه هیواد د اوسیر خر په ابها نړیوال هوایي ډګر باندې د یمن د حوثي اغیرو په راکټي برید کې د یوې ملکي الوتکې د سوځېدلو راپور ورکړو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1400 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډېر غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه د هغې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل شوي دي خو د ولسي جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجې په درېیمه مسوده هم نیوکې کړي ولسي جرګې پرون پر یادې بودیجې په عمومي غونډه کې بحث وکړ او د دې جرګې دایمي کمیسیونونو ته یې دنده وسپارله چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري ولسي جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه 2014 لمریز مالي کال د بودیجې مسوده رد کړي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو په اړه بحث کړي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په پرونیو خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسۍ په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړاونو، په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلوي معترضانو د ځپلو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې پټاګه کړي. د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینې اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې چین یې په نړۍ کې د کرونا وایرس په خپرولو ګرم باله، د تیر 2020 له مارچ میاشتې وروسته هیڅکله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دغه خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوي ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل گروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړي چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړي دي. که څه هم دا په دې بڼه غني شوي دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغو کېدای شي په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې ویست او په تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړژمنې تر پښو لاندې کړې. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړي او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیوژونه نصب او فعال کړي دي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال لیونارد بابوسا په وړاندې لوبه کوي. احمد ولی هوتک نن رسنوی ته وویل د او سیالی لیونارډو تیره شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه به د دواړو ترمنځ سیالۍ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزادو مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبیږي. د هوتک په خبره کابل کې دا سیالۍ ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي د مالي امکاناتو یوه برخه بېوزله افغانانو ته ورکوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی په دا رپورت واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد د دفاع وزارت د لیدنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا اوږدمهاله جګړه به پای ته ورسوي. په افغانستان کې د امریکا له جګړې نږدې 2 لسیزې تیریږي. شاغلی بایدن که څه هم د افغانستان نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې د نړۍ له رهبرانو سره کار کوي چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ نشي. داسې مهال چې له طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې باید د راتلونکي میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. افغان حکومت وایي چې دوی او ناټو ته د ګډ ګواښ تر محوه کولو به یې ګډه مبارزه روانه وي. نور تفصیل زموږ د همکار حکمت سروش پر پورت کې واوري.
تمکه د چولس مشر جو بایدن به د لومړي ځل لپاره دفاع وزارت ته د تک پر مهال د افغانستان د جګړې په اړه هم سرګندونی وکړي. شاغلی بایدن که څه هم د افغانستان نوم یاد نکړ، خو ویل چې د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي. شاغلی بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا او متحدانو د خوندیتوب لپاره به د نظامي ځواک له کارولو هم پر شا نه سي.
د بعض مشکلاتو په اساس مو امریکا مو زغواړي. دا افغان چارواکو ته او طالبانو ته په کار ده چې رښتیا هم صلح ترازی او د مذاکراتو په میز ده خپل منځي مشکلات حل کوي. نو دا به دې ته زمینه نه مساعده وي چې امریکایان دلته پاتې شي، او که د افغانستان کې دا جنگ روان او دا وضعیت وي امریکایان به حتما دلته پاتې وي.
په افغانستان کې د امریکا جګړه د دغه هیواد یو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. خو له تیر کال راهیسې چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، امریکایي ځواکونو ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي. خو بلخوا د افغان ځواکونو او عام افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د دغه تړون له مخې باید د راتلونکي می میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د ناټو د دفاع وزرانو په کانفرانس کې چې تر یوې اونۍ به دایر سي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پرېکړه وسي. ناټو تر دې وړاندې ټینګار کاوه چې له افغانستان څخه په وتلو کې باید له بیړې کار وانخیستل سي.
اونا هم در مورد حضور یا دوام حضور یا تصمیم بالاخره عدم حضور اونا در اوج خط گرفتن.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړې او د سولې ټکنۍ خبرو د افغانانو اندېښنې راپورته کړي، واشنگټن ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشر بایډن داسې اشاره کړې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر مهال ویش به تیر سي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او ناتو د یو مشترک تهدید پر وړاندې مشترک مبارزه لري او دغه مشترک مبارزه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې دغه مشترک تهدید رفع سي.
شنن کې وايي د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکراتو کې ځان د دې لامل سوی چې د دوه هېوادونو تړون محل ویش و ځنډیږي. دوی وايي کې دایسي امریکا او طالبان یو ځل بیا دغه تړون پر سر خبرې اترې وکړي.
داسې ښکاري چې مې میاش کې ځواکونه له افغانستان او نباسي کله چې په مې کې ځواکونه له افغانستان نه وزي دا د دوه هېوادونو موافقتنامې د اساسي بند د نقص په معنا ده. او طالبان چې اوس جګړې خبره کوي ته بر غوړې فشار وارد کړی تر څو امریکایان دې ته اړ باسي چې پر وخت د افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما ارزونه دا ده چې شاید دواړه لوري دې ته مجبور سي چې یو ځل بیا د خبرو میز ته راوګرځي.
ولسمشر بایدن ویلی چې له نظامي ځواک څخه کار اخیستل باید لومړی نه بلکې وروستۍ لاره وي. شنونکي وایي چې جو بایدن دا څرګندونې ښیي چې غواړي د افغانستان اوږده جګړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د عامه روغتیا وزارت وایي د هین لخوا د افغانستان سره مرسته سوي کورونا واکسین به د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تایید وروسته خلکو ته تطبیق کړي. دغه وزارت سرپرست وحید الله مجروح وایي چې په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکونکي او امنیتي ځواکونو منسوبینو ته واکسین تطبیق شي. نور تفصیل پر د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري چې له کابل څخه راستول دي.
د امر وخت وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د تطبیق د لړۍ د پیلولو په باب د پنځم په ورځ خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د خلکو ژوند ته د ممکنه خطر د اندېښنو لامل د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه غوښتي چې د هند لخوا د کورونا مرسته شوی واکسین مسؤلیت تایید کړي.
موږ په افغانستان کې موجوده رواني او تبلیغاتي جګړه په نظر کې نیول سره د موجوده واکسین د لپاره د تطبیق د لپاره تر هغه وخت به ماتل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیا اسرازینکا واکسین ته ورسی. پس دا غوښته د جواز ورسیت موږ به د تطبیق شروع کوو. څو خلکو ته د اطمینان ورکو چې موږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه موږ ته ارزښي زیات. اولین روز د تطبیق هم به ستاسو روغتیایي پرسونل واخلي څو مطمئن شي چې زموږ تعهد دا چې ستاسو روغتیا زموږ تر روغتیا او سلامتی پورې زیات ارزښت لري.
هین تیرونه ای افغانستان ته 15,000 دوزا د کورونا واکسین مرسته وکړه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا دوه ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې دا واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته تطبیق شي. ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې د 15,000 دوزو واکسین څخه به 130,000 روغتیایي کارکوونکو د افغان امنیتي ځواکونو منسوبینو ته تطبیق شي.
افغانستان دولت او د روغتیا وزارت د دې ترڅنګ 14 میلیونه دوز واکسین د کوواکس فسیلټی نه چې هغه اداره ده هغه نهاد ده هغه اتحادیه ده چې غریب هیوادو ته واکسین برابروي د هغه د طریقه بلاست راوړي او په اول بسته کې چې راځي 1.3 میلیون دوز وي د واکسین د تقسیم او توزیع او تطبیق د تقسیم اوقات پر اساس د اول او دویم کټګوري ترڅنګ چې په دې 15,000 کې به پوشش واخلي زموږ هغه هیوادوال چې دوی سنینې زیات دي 15 دوی په کټګوري کې شامل سي. زموږ هغه وادوال چې جدي مزمن ناروغي لري لکه د زړه تکلیف د شکر ناروغي د سرطان ناروغي د وینې ناروغي ولري دوی به پکې شامل سي.
د امریکا وزارت وی چې د دې سربیره چې د کورونا واکسین تولیدي شرکتونو لخوا د واکسین خرڅول پیل شي، افغان حکومت به د نړیوال بانک په مالی ملاتړ واکسین په پیسو واخلي او افغانستان ته به وارد کړي. په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبروري په 23مه د کورونا وایرس لومړی مثبت پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې و، خو اوس دغه وبا ناروغي ټول هیواد کې خپره شوې ده. د امریکا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا د پیل راهیسي د پنځشنبې تر ورځې ټول 15,350 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي، 2,340 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 8,290 تنه نور په کورونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. په افغانستان کې په وروستۍ اونیو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په پرله پسې ډول کمې شوي. نن د عامې روغتیا وزارت په 9 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 15 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. جمهور رئیس حسن روحانی وايي کنور هیوادونو له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي توافقنامې سره سم عمل وکړ، نو ایران به هم د حقوقي غشتنې پر ځای کړي. له قاهره څخه د امریکا ژغ د خبريال د رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
حسن روحانی دا سرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ایران د استخباراتو وزیر خبرداري ورکړې ک ایران ډیر مجبور شي نو کولای شي چې اټومي بم تیار کړي. حسن روحانی پرون د چهارشنبه پورز اعلان وکړ ک د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې او برېټانیې په شمول 15 نورو هیوادونو د دې اټومي توافقنامې سره سم عمل وکړ، ایران به غوښتنې پر ځای کړي. دا په تهران کې د ایران د اسلامي انقلاب د 20مې کلیزه د منځلو په مناسبت د رسمي گذشت مراسمو او صحنه وا. کاغلی روحانی په خپل وینا کې هغه خبره بیا تکرار کړه چې د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې د بهرنۍ هوادونو له ډیپلوماټانو سره د ملاقات په وخت کړه. روحانی ویل
هر روزی کې امریکا به تعهدات کامل خود در برجام برگرده.
حسن روحانی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ کوم متحده ایالاتو او د اټومي موافقه نورو لاسلیکونکو هیوادونو خپل مسؤلیتونه پوره کړي، د ټولو نړیوالو توافقنامو احترام وساتي، ایران به هم خپل مسؤلیت پوره کړي. کاغلی روحانی زیاته کړه چې ایران له متحده ایالاتو نه د هغې شخړې ګټلو ته ورنږدې شوی دی چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو نورسته رامنځته شوی و. له بلې خوا د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي خبرداری ورکړ چې ایران د خپل ځان د دفاع په خاطر د اټومي وسلو د تولیدولو توان لري. خود علوی دا سرګندونې د ایران د مذهبي مشر د حق فتوا سره په تضاد کې واقع کیږي چې هغه د 1990 میلادي کال په لسیزه کې د اټومي بم د نه جوړولو په باب صادر کړی و.
اته هستی ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتن در فتواشون فرمودن که
نموره واچ آیت الله خامنه‌ای د اټومي وسلو جوړول د اسلامي جمهوریت اساسات سره خلاف عمل کړی او همدا وجه واچ منګور نه په اصولي توګه صرف نظر شو، خو که د مجبوریت په وجه ایران جوړولو ته مجبور شو نو دا به زموږ قصور نه وي. د ایران پخوانی جمهور رئیس حسن بنی صدر چې دا وخت په پاریس کې په جلاوطنه کې ژوند کوي، امریکا غږ ته په دې اړه وویل حسن بنی صدر وایي چې دواړه خواوې یعنی د امریکا متحده ایالات او ایران د ماشومانو په څیر عمل کوي، هر یو غواړي چې جانب مقابل مخکې اقدام وکړي. په داسې حال کې چې آیت الله خامنه‌ای غوښتنه کړې چې واشنگټن د لومړی پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له ایران نه غواړي چې تر ټولو دمخه باید د یورانیمو لغنی کولو نه لاس واخلي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د واشنگټن د ملي مدافع د پهنتون د استاد ډاکټر پال سولوان په باور باید چې دواړه خواوې په دې اړه واقعي او جدي مذاکرات پیل کړي. ډاکټر سولوان وایي چې متحده ایالات او ایران دواړه د موګک او پښک لوبه کوي. د 2015 میلادي کال په مقایسه د نړۍ حالات اوس بدل شوی دی. باید چې په دغه موافقه باندې لسره مذاکرات وشي، او هم باید چې د ایران د بالستیکي توغندو پراختیا لپاره اونو غورځول شي. خو د بنی صدر په باور داسې نه ښکاري چې ایران به لسره له نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام په باب مذاکرات ته تن کیږدي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مالی وزارت د ولسی جرګې لخوا د 1400 مالی کال د بودیجې په تصویب کې د ځان د بادو پایلو په اړه خبرداري ورکړي، او ویلي دي چې دا کار به په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي لامل شي. د دغه وزارت چارواکو همدا شان ویلي چې د بودیجې ځنډول به په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د عملي کولو په وړاندې خنډونه رامنځته او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې له ننګونو سره مخ کړي. نور هانز مرده خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې وایي.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د بودیجې په دریمه طرحه کې د ولسی جرګې ټول معقول غوښتنې په پام کې نیول شوي، او ټاکل شوی چې د خونکو په ګډون د دولت د ټیټ پوړو مامورینو په ماشونو کې زیاتوالی راوستل شي. د مالی وزارت د چارواکو په وینا د خونکو د ماشونو د زیاتولو لپاره په احتیاطي کوټ کې 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې دي. خاغلی پاینده ویل چې د بودیجې د تصویب ځنډول به خې پایلې ونه لري، او له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د سوار له سوم مالیکال د بودیجې دریمه طرحه چې دوه ځل رد شوې د تصویب کړي.
توقف بودیجې ای وضعیت را متاسفانه کمک نمی کنه.
د بودیجې ځنډول د وضعیت سره مرسته نه کوي. د اوایدو کوم هدف چې موږ ټاکلی دی ورته رسیدل سختيږي. د خصوصي سکتور فعالیت او د تړونو تطبیق له ننګونو سره مخامخ کیږي. د اقتصاد وده په سخته توګه ځپل کیږي. د بیکاری وضعیت چې په خوشینه سره په حالت کې نه دی لا پسې خراب شي، او د بیوزلی وضعیت چې یو بحران دی په خوشینه سره بل لا بحران شي.
یک بحران است متاسفانه بحرانی تر خواهد شد.
هغه د غرض ویل چې د بودیجې ځنډول به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ژمنو په عملي کولو کې د خنډ لامل شي، او په راتلونکي کې به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې له ننګونو سره مخ کړي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وویل که ولسی جرګه د 1400 مالی کال لپاره د بودیجې طرحه تصویب نه کړي، دا به په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو په تطبیقولو کې د خنډ لامل شي. هغه وویل چې په لومړي ځل په ملي بودیجه کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره 12.5 میلیارد افغانۍ، په روان کال کې د ورښتونو د کموالي له امله له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره 3.8 میلیارد افغانۍ، او د سیمه ایز اتصال لپاره د ترانزیتي پروژو تطبیق ته کابو 15 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې دي. د هغه په وینا د پروژې تازه د 1400 مالی کال د بودیجې په سند کې ځای شوی، او که د بودیجې طرحه په وخت تایید نشي نو د پروژو تطبیق به له خنډ سره مخامخ شي. ښاغلی زدران زیاته کړه چې نړیوال بانک د کورونا واکسین د اخیستلو لپاره افغانستان سره د 110 میلیون ډالرو، او د آسیا پراختیايي بانک د 500 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې چې د دغه مرستو برخلیک هم د بودیجې تصویبولو پورې تړلی دی.
هر نوازان په بودیجې کې به دغه نوی پروژې چې د اوبو د مدیریت لپاره دی، د زراعت په بخش کې د وچکالۍ کوم خطرات سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه لپاره همدارس د کورونا واکسین د موضوع چي د بده ځان سره مخامخ کی.
خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 1400 مالی کال د بودیجې په دریمه طرحه کې د وکیلانو ټولې غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. د دغه جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د بودیجې طرحه د محل د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې تر غور او ارزونو لاندې ده، او د تصویب لپاره حسیر روان دي.
نیمګړتیاګانې خو په کېشته دي. هغه نیمګړتیاګانې چې موږ په لاس کړی وي چې تقریبا 19 موارد او 19 موارد نه دي رفه شوي. دا ځل چې وګورو په تفاهم او مشوره او په اکثریت د وکیل صاحبانو په نظري والو او بودیجه تصویب کو، تر څو چې هغه انکشافي کارونه چې پر روان کال کې په ولایتونو کې باید کار وشي، او هغه انکشافي بودیجو ته چې ضرورتونه دي پاینده کې چې دي زمونږ ته مشکل او ستونزې پیدا کړي، ان شاء الله کوشش به وکړي چې بودیجه تصویب کو.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي چې د بودیجې ځنډولو دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکولو په بهیر اغیزه نه ده کړې، او د سلواغي ترمیاشتې چې لا پای ته نه رسیدلې د ټولو دولتي مامورینو ماشونه اجرا شوې دي. د افغانستان حکومت د 1400 مالی کال لپاره 303 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکلې، چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، د ممتاز زده کوونکو لپاره په خوست کې د نمونوي شونځي ودانی جوړې او نن د چارواکو له لوري پرانستل شوې. په دې کې به د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ممتاز زده کوونکي زده کړې کوي. ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور راستولې دی.
د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره د نمونوي لیسه د خوست ښار لویدیز لور ته د آزادۍ مینې په خارګوټي کې پر اته جریبه ځمکه جوړه او نن پرانستل شوه. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر میرمن رنگینی حمیدی د ښوونځي د پرانستې پر مهال وویل چې له انکشافي بودیجې نه 215 میلیونه افغانۍ لګښت لري شوی او په دوو کلونو کې چارې بشپړې شوې.
خوشبختانه خوست په تاریخ اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره تعمیر دو اویا او تاک لري درسي او تاکونه لیلیاده مسجد دی او ساحه خو تاسو ولیدل چې ماشاءالله داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغاني بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار دی.
میرمن رنگینی حمیدی د نمونوي خوانځي لپاره د تشکیل د منځورې ژمنه هم وکړه چې په وینای په نګدي راتلونکي کې به پردنده وګمارل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې یاد ښوونځی له نهم تر دولسم ټولګي پورې د اوس لپاره د نږدې درې سوه ممتاز زده کوونکو د شمولیت ظرفیت لري.
د مرکز او د ولسوالیو هغه زده کوونکي چې نخبه، نوښتګر او مبتکر وي په دې مکتب کې به جذبېږي. موږ به دې ته لیلیه ورکوو او د لیلیې تر څنګ به ټول هغه امکانات چې په مډرنه نړۍ کې د زده کوونکو لپاره اړتیا وي دا به په اختیار کې ورکوو.
د دغه نمونوي ښوونځي جوړېدل او فعالېدل د معارف په برخه کې له مهمو پانګونو څخه ګڼل کېږي او دا لید ښکاراندوی کوي چې په دغه هیواد کې د معارف بهیر کال تر بل پیاوړی کیږي. په همدې حال کې د خوست ځینې اوسیدونکو کې دغه ښوونځي پر جوړېدو خوښي څرګندوي خو غوښتنه کوي چې زده کوونکي ورته د رڼې پروسې له مخې جذب شي.
محمد ولی شایم د خوست ولایت اوسیدونکو تقریبا د ټول افغانستان په سطح پنځم نمبر لیسالو نو ډېر خوښ یو دغه لیسه ته او دغه وته قضا موږ داله روشي لکه مثلا دغه جس پروسه باید ډېره شفافه وي لکه مثلا دلته باید ټول لاغه ځکوونکي یا خونکي چې د تلار مې باید ټول د سالم رقابت لامل وي او په یو شفاف محیط کې دغه پروسه مخ په وړاندې دلاره شي.
د پوهنې برخې دولتي مسؤلین وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د معارف په برخه کې په دغه ولایت کې د یو میلیارد افغانۍ په لګښت بلابل انکشافي پروژې تدمیق شوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنوریدونکو، په بلخ کې د یو سوداګر لخوا د مزار شریف په ښار کې د کارګرو ماشومانو لپاره د عاشقې ورځ ولمانځله. دغه سوداګر دیش تنه هغه ماشومان راټول کړي و چې د روزې په انګړ کې مختلف شیان خرڅوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واوري.
یو تن سوداګر د کاریګرو ماشومانو لپاره د ولنټاین راتلونکو ورځ مخکې تر مخکې ولمنځله. دغه سوداګر ډیر شتنه هغه ماشومان په یو ټولګي کې راټول کړي چې د روزې په انګړ کې بیلابل شیان لکه پلاستیکی خلطې، ژاولې او قلمونه خرڅوي او یا هم د وزن کولو ترازو لري. نبی الله حافظي وایي چې د ولنټاین د ورځې معنی یوازې دا نه ده چې دغه ورځ د عاشقانو ده، بلکې هر هغه څوک چې چاته خپل احساسات ښکاروي د ولنټاین ورځ ورته ځنګړې شوې ده.
واخه د برګزور کړي د خپل مناسبه ته ورځ ولنټاین است نه یو بل عاشقان است ما یو تکرار کړم چې خاص هم درې خپل نازنین انا سرګرمي جو چا
د ولنټاین د ورځې په مناسبت مو یو پروګرام جوړ کړي. دغه ورځ یوازې د عاشقانو نه ده، منګې ابتکار کړی چې ډیر شتنه ماشومان چې په بازار کې کار کوي راټول کړي مو دی او د تفریح لپاره مو پارک ته راوستي. هغه وایي چې همدغه ډیر شتنه ماشومان ته په روزه کې یو ټولګي هم جوړ کړي چې د انګریزي ژبې ترڅنګ ورته قران کریم هم تدریسوي. نبی الله وایي چې هر څوک د ولنټاین لورځي د خپل برداشت مطابق ګټ اخلي. یو ماشومه واحده چې کورنۍ له قندوز څخه مزار شریف ښار ته د جګړو لامل کړه شوې وایي چې په روزه کې جاولې پلوري. په روزه کې جاولې پلوري او کار کوي. په روزه کې درس هم وایي او نن یې همغه استاد پارک ته راوستي چې تفریح وکړي. هغه زیاتوي د ورځې تر پایه یې خپل یو بل خور او ورور سل افغاني کار کوي چې هر ماخام پر کورته ډوډۍ اخلي. کدر سوې د کور د لګښت د پوره کولو څوک نه لري. د دغه ماشومان او استاد فاطمه چې د هری جمعې په ورځ ورته درس ورکوي داسې وایي. دیرش تنه ماشومان ته زده کړې ورکوي، د درس ترڅنګ ورته د تفریح لپاره هم موقع ورکوي. په بلخ کې لومړی ځل دی چې یو سوداګر د ولنټاین د ورځې په نامه څو ورځې وړاندې د ماشومانو لپاره دغه ورځ لمانځي. دغه ماشومانو په سپینو پوکڼیو پورې د افغانستان بیرغونه هوا ته خوشې کړل.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.